عصبي ده نو دا زه تاسو سره غږوم، دا نغمه زما ډېره خوښېږي او دومره
ښه مهرباني راته وېږه.
مننه.
ودان وطنی کومه نغمه را ته وغږوئ.
صحیح ده.
سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شیرونه لرو، خو داس شاعران به لیږوي چې د طبیعت له ویښېدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلي او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دیکلماتوره، شاعره او لیکواله وږې امیل هم پسرلي ته شعر لري. دې خپل شعر راته دکلمه کړی، په دې لږ څه خوند ترې واخلئ.
سپرلیا ته خو راغلی ای سپرلیا، مگر زما د وطن وچو سردرو ته هم لک ورشه، ته دا خړو هدیرو ته هم لک ورشه. ته زما د کلي وچ او یخ وهلي شونډې ګورې، چې خندا ترې هېره شوې. دلته هر چا ته چې ګورې، د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی. یو ځل وګرځه په ټولو، چې هر ګام دې مسیحا شي. په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي. ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیه، ای زموږ د هیلو وړانګې، یو ځل بیا هم را خورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې. چې مو هر لوری چمن شي، چې مو هره سیمه بیرته ښایسته شي، تر عدنه معطر شي تر ختنه. راشه راشه ای سپرلیه. چې ټول شنه شو، ټول چمن شو، ټول بهار شو، د غاټول له سرکې جامه سره بیرته ټول خمار شو. یو ځل راشه، یو ځل بیا په دې لاراشه، چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې، شنې تر غاړې ورته ولوږې خورې شي. بیرته جوړی د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا، ته پوهیږې چې کلونه دلته جنگ دی، دلته اور دی چې بلیږي، دلته هره ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي. د جګړو پسرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا، ای سپرلیا گلالیا، د هر چا د زړه لالیا، هسې شانې خوښي راوړه، چریدی بیا په نڅا شي. پشیلیو پدا دخت و او میرو که زمون پلوڑو سردرو که خڑی ترخی جیل گلونا لخوخی او خوشالینا سروا چویلا سونا سرخ بلشی او لبلا دیو بلد پیکی گلشی یو جدشی او یو تنشی یو زلبیا پدیلا راشا ای سپرلیا چی رنگین زمون محل شی چی خیستا زمون محل شی چی رنگین زمون جهان شی یو زل راشا راخ ورک راخ پل شنکی شنکی لاسونا زمون پلور همرا واخلا راخوارک راخ پل شنکی شنکی لاسونا زمون پلوری همرا واخلا خپل خیست شنکی گامونا چه پورموشی دا عمر عمر هیلو پسل پاتی ارمانونا
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې سیمه کې زیږیدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولي. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس پلوشې د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټی په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسو. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1956 کال نه متاثره شوم، او بیا چې زه د کال 2003 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو لپاره، نو د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډیرو مودو پورې مو پیژندو. د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی و، یو ډیر مجلسی سړی و. د هغه په مجلس کې ډیر خوند و. چې څوک په سره کېناستل نو بیا به یې د پاسېدلو زړه نه غوښتل، او یو ډیر عالم سړی و. دینی علم یې هم ډیر کړی و، او نور لست هم ډیره زیاته کړې وه، او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچت و. نو د هغه زما په نیز یو ډیر د مینې نه ډک انسان و.
صاحبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی، او د تاسو په کتاب کې په ګوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولستا د د د علمی غلق نور هم روخانه کوي چې د پکومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو د بشایری کوله او د دې سره د انزورګر هم داس هم ویل کیږي چې غنی خان ډیره ښه موسیقي غغوله خصوصا ستاره ډیر ښه غغولو تاسو د پدې اړخونو لګرنا واچوي
زما دی مدنو باندې ډیر زیات حاویت نه لرم خو ما چې سوره پیژند نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د مضمون راته او د هغه مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره هغه به زمونږ د اولس بیداری وپکې او زمونږ د اولس کې چې کومې خامۍ وي هغه به مخامخ کولې او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لرې کولی شو څوک پتې خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه او خلک پتې خوشحاله هم وو په هغې باندې خو د ده انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډېر ځانګړی وو او د خلکو زړونو ته پرېوته ځکه چې صفا سودا پښتو کې به وو او داسې پښتو کې به وو چې د هغه هغې تعلق په د عام خلکو سره لره رباب پې غږوم او ستار به هم غږوم او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت دغه او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده هغې تال د هغې هر څه د تال برابر به هغه روانو په شاعرۍ کې او د شاعرۍ مضامین چې کمی وو نو هغه به خلکو ته خو به عام ښکارېدل خو پکې به یو فلسفانه مقصد وو او مقصدیت پکې وو
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږېدل و دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی و خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواکې د ډډه وکړه
هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده و دلی کې تامی اسمبلی کې د زمونږ د حسنی پښتونخوا د غاړې نه او ډېر په کم عمر کې دا کړی و او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک او بیا یې تشه شاعري او مصوري او مجسمه سازي بکوله خو دومره ځان یې نو دل کړی ځکه چې په کال 1948 کې د گرفتار شو او په کال 1955 کې یعنی شپږ کاله پس بیا د حوالات نه رها شو او کورته راغی په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کوله او بیا ورو هغه واګې چې کومې وې نو د هغه دویم زوی عبدالولی خان ته ورو حواله شوې ځکه چې د ځان یو ګډې تک په دې مت کې دی چې کله وابسته و نو هغه پښتون زلمی هم د جوړ کړی و هغه پښتون زلمی تنظیم چې کوم
خو صاحبزاده صاحب داسې ویل کیږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول و او دا مسلح کسان وو، یعنی دوی به وسلې ګرځولې. داسې ویل کېږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دې باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نه ځي چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګواکې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ هم دغه خبرې وي؟
زما خو چې څوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه ماته هغه دا چرې ویلي چې همدا وجه وه. خو دغه تاسو چې څنګه ووایې دغه تنظیم چې کوم وو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شوی وو، او مقصد یې همدغه وو چې کچرې وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده صاحب، د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي، د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي، پښتانه همیشه لولي، په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعرۍ دا یو اهم اړخ خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و داغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم. خو دا اغینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه توامه هغه وو د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګریم آف ډیوټي ایښودې ده. غنی خان ښکلا لټوله کاغه په ګل کې وا، کاغه په مخ کې وا، کاغه په فضا کې وا، کاغه د خدای په مینه کې وا، کاغه د جانان په مینه کې وا، ښکلا یې لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم وو همدغه ښکلا نه به ارد گرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکی هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی وو، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوعات ډېر، یعنی د په میګي هم نظم لیکلی دی، یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سیندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي، او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل، د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د ده د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه، او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی و دغه تاثر لاندې. او زما په خیال چې دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصل و.
ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوه سړی و، او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د ده په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه وو د شاعرۍ؟
د خدای کې ډېر جبر یقین وو، او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره، او یو بنیادی ایس پانی یو خم مسلمانو پدی چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره هم ډیر مینه وا او د ملا په پاره کې حالان کې د باندې بادشاہ خان په جامع ملت کې ملت کې په دلی کې کافی سبق لسته وو خو د دو هغې نه لږ ریاکشن شوی وو او هغه دا وو چې ملا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دی په هغې کې رکاوټ دی یو خنډ دی نو په دې وجه باندې د هغه دا تنګ نظری چې کومه د عام ملا په دغه کې وي تنقید کو خود دې مطلب دا نه دی چې دې د عالمانو برخلاف وو چې خلوی عالم به وو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن وو علمی مانو کې نو هغه هغې سره به ډېر وخت پورې دغه کو اتفاق پرې وو.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی وو هغه د پاغې وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندی وو، اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شینوارې او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو، لکه د دې ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا هم داسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خو څوک دته ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو؟
داسې خو دې باندې ډیر ما سره چرته نه دی شوی خو حمزه شینواری ډیر قدر کوو او وی وی چې حمزه صاحب یو بیت کې ویلی شي او نور شاعران یې په کتاب کې نشي ویلی. او د سلندر مومند به ډېر عزت هم کو او د هغه ته به په ډېره درنه سترګه کتل په هیڅ ته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا از تحقیقی دغه باندې دغه به ډېر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته وو او ما چې کوم لږ ډېره مطالعه کړې ده نو ما په هغې کتاب کې ویلي دي چې د شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نیز دي نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغبانی اعلان کې کلندر ډېر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له د حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هره ژبه کې فارسي وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي. نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غني خان سره هغه خو دا وو. نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالرؤف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډېر وو د ملنګ جان دي او دا نور ټول او عزت ته یې ولکه کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډېر زیات خوښ وو.
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلې خو ځکه وو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکلی دی خو د افغانستان ته ډیر تګ راتګ کوو هلته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې وو هغې کې به د څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کتل؟
نو افغانستان خو یو لکه سړی چې خپل کور ته خیال کوي چې دا زمونږ هم د دغه ځای نه راغلی یو او زمونږ او سره ډیر جوړ تعلق ته هم د جبې هم د مذهب هم د ثقافت او او هم د ادب او نو ډیر په درنستر کې به وته قتل او بل باچا خان په کې ډیره مده تیره کړې وه په هغې لحاظ سره هم خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر په آخري څو کلونو کې د ده کلام اولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو له لارې او په هغې کې ځینې سندرې اولس ډېرې خوښې کړې دي ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې اولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د ده کلام چې د فلسفې نه ډک دی اولس ته ورسېد ده به څه ویل څه احساس پې کوو
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علی ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته پخپله ویلي سردار علی چې ما د ده کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وی د ده په وجه باندې دا کلام د غنی چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زموږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډېر سخت وخت دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا اکسټریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان پې پوه کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا څرګندېږي او امن او امان چې په افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي په صوبه زمونږ خیبر پختونخوا کې وي نو هغه به د پښتنو دپاره ډېر ښه ثابت شي او په کار وي اوسپین کړو له په دواړه غاړو کې وو هلته هم وم دلته پر پښتونخوا کې وم او لره پښتونخوا کې وم چې د امن او امان قائمولو دپاره مونږه یسي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو او په دې زمن کې تاسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره وي.